افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات ترسره کیږي. کاندیدانو دوه میاشتې وخت درلود چې خپلې انتخاباتي مبارزې پر مخ یوسي. دغه راز د انتخاباتو مسؤولو کارکوونکو هم په دې موده کې هڅه وکړه چې د انتخاباتو لپاره لازم لوجستیکي تیاری ونیسي. خو آیا خلکو د دغو انتخاباتو د څرنګوالي په اړه لازم معلومات ترلاسه کړي دي؟ امنیتي ستونزو په اړه د خلکو اندېښنې څومره لرې شوي یا ورته نور مسایل زموږ د دې اونۍ په بحث کې څېړل شوي چې څو شېبې وروسته به یې واورئ. خو نن لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د اسد 28مه د افغانستان د خپلواکۍ نویمه کلیزه په ټول افغانستان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په جلال آباد کې هم د دې ورځ د لمانځلو لپاره پراخ مراسم ترتیب شوي دي. په جلال آباد کې زموږ خبریال له څو تنو سره غږېدلی او د هغوی نظرونه یې د افغانستان د خپلواکۍ په اړه راخیستي دي.
زما نوم عبدالله از دی والا د چپلر اوسیدونکی یم. زما نظرم دا ده چې ښه ورځ ده، د ازادۍ ورځ ده او که نه موږ لمانځو او ښه ورځ ده.
زما نوم میرعظم دی، د چپلر اوسیدونکی یم، د دوزو د کلي. موږ په دې ملک کې سوکالي غواړو، په دې ملک کې ترقي غواړو، په دې ملک کې اسلام غواړو، په دې ملک کې د اسلام قانونیت غواړو او په دې ورځ خوشحاله یو پیویلو.
زما نوم عبدالکریم مومند او د ګوشتي د ولسوالۍ اوسیدونکی. نو زمونږ د افغانستان تقریبا چې د جاپان سره یو ځای ازادي حاصله کړې او که موږ هغوی ته وګورو هغوی په کومه اندازه کې دي او موږ په دې شه یو ویشتم ازادۍ کې تر اوسه پورې هغه د ژوندانه د ابتدایي حساب نه محروم یو. نو دا بدبختي دا ده چې موږ د افغانستان تاریخ ټول په جنګونو کې تیر شوی دی او دا درې لسیزې اخر هم داسې دي چې دا وطن موږ په خپل لاس وران کړی دی او په دې کې موږ د خپل خلک بدبخته کړي دي. دا زمونږ دپاره نه ده پکار، زمونږ دپاره دا پکار ده چې موږ خپل سرنوشت په ټاکلو کې فعال رول ولرو او د عمل د امن او امنیت په حساب باندې او په خپل ولس باندې باید موږ رحم وکړو او د الله نه ویریږو او د دې ملک او د دې غریب ولس لپاره چې څه د وس یو د توان نه زمونږ باید خدمت وکړو.
زمانم ظاهر مومند دی، د چپرر ولسوالۍ اوسیدونکی یم او نن نویمه کلیزه ده. دغه ورځ افغانستان ازادي اخیستې ده چې دې ته د استقلال د 28 اسد یا د 28م د اسد ورځ وایي. دا افغانان په دغه ورځ باندې احساس او اظهار د خوشحالۍ کوي او په دغه ورځ باندې یعنی مونږ په دغه هیله او ارزو یو چې رب العزت دغه ورځ مبارک وګرځي تر څو دغه راتلونکي ټول ټاکنې الله پاک په خیر په خوشحالۍ او د افغانانو د خوشبختۍ وګرځي.
د ننګرهار ولایت څو تنو اوسیدونکو چې د افغانستان د استقلال د خپلواکۍ د نهویومي کلیزې په ارتباط خپل نظر څرګندوي. د اسد میاشتې 28مه له استعمار څخه د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستلو ورځ ده. دا ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده. نن څخه نوي کال د مخه په همدې ورځ افغانانو له انګریزي استعمار څخه خپل ازادي حاصله کړه. دا ورځ له یوې اونۍ راهیسې په دولتي ادارو کې په ډېر مختصر ډول لمانځل کیږي. خلک وایي دا ورځ باید په ډېره ښه توګه لمانځل شوې وای. خو دولتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د انتخاباتو پاره ګمارل شوی او له همدې عمله له پوزی رژو او جشن څخه ډډه شوی ده. تفصیل کابل زموږ د همکار په راپور کې.
د افغانستان دولتي چارواکي وایي دا چې سکل د هیواد د خپلواکۍ ورځ د نورو کلونو په څیر په شاندارو مراسمو او پوزی رژو ونن مازل شوه، علت دا ده چې ټول امنیتي ځواکونه د انتخاباتو لپاره په ځانګړو امنیتي دندو ګمارل شوي دي. په دې هکله د افغانستان د جمهوري ریاست یوه بیان سیامک هیروي د ازادۍ راډیو ته وویل.
امروز همه مصروف ای هستند تا متوجه امنیت و حال انتخابات باشند.
نن ټول په دې بوخت دي چې د انتخاباتو بهیر ته زیاته توجه وکړي. بل دا چې څو ورځې کېږي چې دا ورځ په مسلسله توګه د هیواد د مرکز او ولایتونو په دولتي ادارو کې لمانځل کیږي او پرون په ارګ کې هم ولمانځل شوه.
د دې هیواد تاریخ وایي د هواد لنن څخه نوی کال د مخه د شام ان الله خان په وخت کې خپل خپلواکي د وخت له انګریزي استعمار څخه حاصله کړي او هر کال په تودو جشنونو سره مانځل ده. خلک وایي دا د دوی تاریخي ورځ ده او هیڅ کله هم باید لپامه ونه غورځول شي. یو تن نعمت الله وایي
دا خاورز وه 28م د اسد د استقلال ورځ وه او د افغانانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خپل وطن یې آزاد کړی دی، جنګونه یې کړي دي او وطن یې آزاد کړی دی. ډېره خاورز وه، قدر ورځ وه. دا به کال په کال مخکې جشن کېدو او دا ورځ په موږ باندې ډېر حق لري، خو لیکن حالات خراب دي او دې په وجه باندې اسم ونه شو.
کارپوهان وایي دا د دولت دنده ده چې د هېواد د دې تاریخي ورځې اهمیت نوي نسل ته بیان کړي. په دې هکله لیکوال او کارپوه حبیب الله رفیع وایي
دا د افغانانو د ویاړ ورځ ده. په پخوا وختونو کې اعلیحضرت امان الله خان د اسد میاشت وروستۍ هفته نوو ورځې جشن کاوه. د نادرشاه او ظاهر شاه په وخت کې هم د سنبولي لومړۍ هفته اوو ورځې د خپلواکۍ جشن و. د شهید داود خان په وخت کې مغه د اسد اته ویشتمه نیټه هغه لمانځل کېدله. اوس متاسفانه د موجوده حکومت لخوا دا ورځ په خاصو مراسمو نه لمانځل کېږي، لیکن دا د دې معنی نه لري چې د دې ورځې ارزښت کم شوی. او دا د حکومتونو دنده ده چې نوی نسل د داسې ورځو د قدر او قیمت نه خبر کړي.
افغانستان په 1298 لمریز کال کې د وخت له انګریزي استعمار سره د درېمې جګړې په نتیجه کې خپله خپلواکي ترلاسه کړه.
د اسد د اتویشتمې د افغانستان د استقلال د نویومې کلیزې په مناسبت راپور مول ازادي راډیو څخه واورید. سبا د اسد نهویشتمه ده او په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات ترسره کیږي. کاندیدانو دوه میاشتې وخت درلود چې خپلې انتخاباتي مبارزې پر مخ یوسي. د دې انتخاباتو لپاره امنیتي او لوجستیکي تیاری هم له ډېر مودې راهیسې روانو چې اوس وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. په ټول هېواد کې د انتخاباتو مرکزونه په نښه شوي چې امنیتي کلک تدابیر هم نیول شوي دي. خو آیا خلکو له دغو انتخاباتو د څرنګوالي په اړه لازم معلومات ترلاسه کړي؟ د امنیتي ستونزو په اړه د خلکو اندېښنې څومره لرې شوي دي؟ او ورته نور مسایل زموږ د دې اونۍ په بحث کې څېړل شوي دي چې په کابل کې زموږ همکار ترتیب کړی دی. څو شېبې وروسته دا بحث خپریږي، خو له یاده مه وړئ چې سبا د انتخاباتو په ورځ د ازادۍ راډیو او ویب پاڼه د انتخاباتو په هکله د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو ځانګړي او فوق العاده خپرونې لري. نن یو ساعت وروسته بیا هم د انتخاباتو په ارتباط یو ځانګړی پروګرام لرو. دا پروګرام په مستقیم ډول خپرېږي، خو اوس تاسو پام د اونۍ بحث ته ګرځو.
د افغانستان خلک سبا د خپل جمهور رئیس او ولایتي شوراګانو د انتخابولو لپاره رای ورکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په ټول هیواد کې له 14 میلیونو څخه ډیر خلک رای ورکولو کارتونه لري. د قانون له مخې انتخاباتي کمپاینونه د تیرې سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدل او اوس خلک د دې وخت لري چې فکر وکړي چا ته رای ورکړي. خو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو څرنګوالی، د رای ورکولو مرکزونو ته د خلکو تګ او تر ټولو مهم د دوی امنیت هغه مسایل دي چې یو شمیر خلک یې په اړه اندېښمن او فکرمن دي. مونږ د دې اونۍ په ګردي میز کې په همدې مسایلو خبرې کوو. د کابل په سټوډیو کې له مونږ سره میلمانه دي هر یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي رئیس ډاکټر شفیع جلالی او سیاسي کارپو او د رفاه افغانستان ګوند رئیس میا ګل وسیق. دواړو ته ښه راغلاست وایم. رابسو، اول کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوی رئیس خاغلی شفیع جلالی صاحب ته، خاغلی جلالی صاحب، د انتخاباتو پر ورځ خلک څنګه کولای شي چې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي، خپل رای ورکړي، او د رای ورکولو لپاره یعنې څه اسانتیاوې موجودې دي، کومه طریقه موجوده ده؟ که دغه په لنډو ټکو کې موږ ته تشریح کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولنه د مخه خپل سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ټاکنو په ورځ باندې ټول افغانانو ته دا سہولت برابر شوی ده چې دوی خپل هغه نږدې ترین مرکز د رای اچونې ته لاړ سي او خپل رای استعمال کړي، او پرته پر دې هغه پوسترونه چې د رای اچونې مرکزونه په نښه کوي په هغه کې مرکزونه واضح لیکل شوي دي او دوی کولای شي هلته رای ورکړي. البته باید ایر نه کمه چې هغه خلک چې په مغه ولایت کې چې د رای اچونې کارت اخیستی دی، په ټول ولایت کې هر مرکز ته چې نږدې وي په مغه مرکز کې کولای سي چې رای ورکړي، او هغه څوک چې د ټاکنو پر ورځ په هغه ولایت کې موجود نوی نو په هغه صورت کې یوازې د ریاست جمهوری کاندید ته رای اچولای سي.
ځینې شکایتونه ست دي چې په بعضو سیمو کې خلک تروس پورې پدې نه پیږي چې څنګه رای ورکړي، یعنی د عامه پوهاوی پروګرامونه په سم ډول نه دي ورته رسیدلي او تطبیق شوی. ستاسو نظر څه ده؟
زه دا خبره نسم منلای په دې چې د عامه پوهاوی ریاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې کار کوي د ډیرو مختلفو منابعو او وسایلو په استفادې سره په دې توانیدلې دي چې اکثریت خلکو ته د ټاکنو د ورځې په ارتباط باندې معلومات وړاندې کړي. په دې معنی چې هغه سروې چې د اکټیډ محترم مؤسسې دخوا اجرا شوه دوی وویل چې په افغانستان کې 80% کسان یوازې راډیو ته لاسرسی لري. نو یوازې د یو وسیلې په واسطه د رادیو په واسطه موږ توانیدلی یو چې 80% افغان وګړي د پوشش لاندې راولو. نو په څنګ د دې کې تلویزیون د چاپی رسنۍ دي او زموږ مبلغین چې په حدود 1500 تنه تعداد رسیږي، دوی هم په مجموع کې په ټول کلیو ولسوالیو کې خلکو ته پیامونه رسولي او زیاتره د 11 میلیونه تبلیغاتي پاڼې چاپ سوي دي چې دا په مختلفو بڼو باندې دي، او البته 640 بلبورډونه یا غټ تبلیغاتي لوحې موجود دي. او بیا هم که چیرې زموږ مبلغین نه دي توانیدلي چې خلکو ته موثق معلومات ورکړي، حداقل زموږ د معلوماتي پاڼو په واسطه باندې چې په هغه کې په ټولو موادو کې 190 وړیا شمیره موجود دی، خلک د دې شمیرې په واسطه باندې د سهار د 6 بجو نه تر 12 بجو پورې اړیکې نیولې دي او خپل معلوماتونه تکمیل کړي دي، چې په هر هفته کې زیاتر د 40,000 کسان د دې مرکز څخه دغه معلوماتونه تکمیل کړي دي.
مننه ښاغلی وسیق صاحب، تاسو خو د یو ګوند مشر یاستی، ستاسو په نظر د افغانستان خلک هغه د اوس ډیر نږدې سوي دي چې ولاړ سي له کورونا او رای ورکي، یعنی یو ورځو ته پاته د رای ورکولو ته خلک څومره آماده دي، څومره پودي په دې تګلارې او په دې طریقې، او ذهنن څومره آماده دي سبا د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ سي؟
د لوی خدای په نامه مخکدات څنګه خپل سلامونه ازادي رادیو کارکونکي او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او بیا هم په اول کې زه غواړم چې د افغانستان د خپلواکۍ نوې کلیزه د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم. نو زه فکر کوم چې دا چې کمیسیون تر کومه حده پورې دوی توانېدلی چې خپل وظایف ترسره کړي، دا د دوی مسؤلیت دی، دا دوی خپل کار کړی، خپل تلاش یې کړی واقعا تر هغه حده پورې چې دوی امکانات درلودې خپل کار به کړی وي. اما دا چې واقعا د افغانستان خلک، یعنی دوی په دې توانېدلی چې یعنی لازمه آگاهی، لازمه پوهاوی واقعا ترلاسه کړي چې انتخابات څه شی دی، څرنګه خپل رای استعمال کړي، څه ګټه لري، یعنی په دغه ټولو مزایاو په ټولو اړخونو، یعنی زه فکر کوم چې دا به یو څه ګران کار وي چې واقعا د افغانستان ټول خلک او هغه هم څرنګه چې لازم دی یعنی په یو شان دی. کېدای شي چې د افغانستان په مرکز کې چې کابل دی، په عمده ولایاتو کې، په بعضې ولایاتو کې، ولی په ولسوالیو په کلیو کې موږ نشو کولی هغه پوهاوی لازم پوهاوی چې دلته په مرکز کې خلکو ته ورکوو هلته ورکوو. دا څو اړخه لري. یو اړخ دا دی چې واقعا هغه یعنی متوازن انکشاف چې ورته وایي دغه نه ده ترسره شوی چې هغه تلویزیون چې دلته دی هلته هم وي، شاید وي اما ټول خلک ورته لاسرسی ونه لري، دغه امکانات ونه لري. شاید دلته د رادیو نه خلک استفاده وکړي اما دغه استفاده هلته څرنګه چې لازم ده نشي کېدی، خلک ټول مځکو په سر خپل کارو کې باندې مصروف دي. دغه رسنۍ چې دلته چاپی رسنۍ دي، دغه مسایل چې دوی ته رسول کیږي د رسنیو د لرنه، هلته شاید ډیر خلک په دغه باندې نه پوهیږي، په ویلو په لیکلو باندې دوی آشنایي نه لري څنګه کولی شي. او په زمن کې حتی د کمیسیون د انتخابات چې دوی خپل تلاش به کړی وي اما تر کومه حده پورې خلک دې ته آماده و او تر کومه حده پورې خلک واقعا دغه توانمندي لري چې دغه څه چې ویل کیږي دغه کاملا واخلي، او تر کومه حده پورې په هغه محل کې هغه سنت چې مسلط دی، هغه فرهنګ چې مسلط دی چې مثلا ښځې نشي کولی څرنګه چې لازم دی چې راشي، غیر دغه څو تعلیم یافته ښځو چې مکتبې ویلي پوهنتون ویلي چې هغه به ډیر محدود وي اما ټول نشي کولی، او ټول خلک هم په دې یعنی نه به توانېدلی چې لازم پوهاوی ترلاسه کړي او د دې خپل رایې په ارزښت باندې پوه شي چې وشي کولی یعنی په ډاډه زړه او په یو متین عزم ولاړ شي خپل رای استعمال کړي.
مننه ښاغلی جلالي صاحب. وسیق صاحب یو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د ښځو ونډه په انتخاباتو کې، ستاسو معلومات څه دي چې په دغو انتخاباتو لپاره څومره ښځو نوم د کارتونه اخیستي دي انتخاباتو، یوه خبره، او بل د دوی د پوهاوي لپاره تاسو څه پروګرامونه تطبیق کړي دي، څه فکر کوئ چې آیا د دوی دغه ګډون به څومره په تر کومه کچه پورې وي خصوصا په لرو پرتو سیمو کې؟
انګرچه په افغانستان کې تر اوسه داسې سروې، دقیق سروې نه ده شوی چې په دې سروې کې وخی چې آتا د افغانستان دقیق نفوس څو دی. نو دا به ډېر ګران کار وي چې موږ وایو چې څومره خزی به په ټاکنو کې ونډه اخلي. زه د وسیق صاحب د خبرې تاییدوم او دا وایم چې گرچه د ټاکنو خپلواک کمیسون په هغه سطح باندې چې لازم و خلکو ته آگاهی ورکړی دی، مګر یو مسله ده چې د هر انسان د مغز فلتر فرق کوي. یعنی کله چې یو معلومات اخلي بیلته چې دغه معلومات نه تعبیر کوي، دغه سطح هم ډیر متفاوت دی. یعنی دا ډیر یو ګران کار دی چې موږ په ټول افغانستان کې خلک ته معلومات ورکو او دا معلومات د دوی په فکر کې کینی او په دې قناعت ورسیږي، او دا ډیر وخت وړي، ډیر یو اوږده پروسه ده. د ښځو په ارتباط باید ووایم چې موږ د مختلفو منابعو څخه د ښځو د ونډې د لوړېدو لپاره کار کړی دی، په دې معنی چې په ټول هغه تبلیغاتي موادو کې چې موږ لرو د ښځو ونډه شته دی. زموږ مبلغینو کې تر زیاته حده پورې موږ کوشش کړی دی چې په هغه کې ښځې موجود وي او ښځې ته مستقیما دوی معلومات وړاندې کړي. ولې دا واقعیت موږ اوربان لیسترګي نشو پټولی چې د نارینو ټولول په یو ځای کې په مراتب اسانتره ده نظر ودی ته چې ښځې په یو محل کې راټول کړي او معلومات ورته ورکړي. بل مسله دا ده چې زموږ یو فعالیت چې هغه د مبلغینو په واسطه اجرا کیږي، زموږ مبلغین پاره سوتنه دي چې په دوه ټیمه کې په دوه نفری ټیمونو کې تقسیمیږي چې اته سوه ټیمه جوړوي، او په افغانستان کې شاوخوا اته دېرش زره کلی موجود دي. یعنی دوی نشي کولی چې هر دروازې ته هر کور ته ورسیږي، مګر دا کولی دا توانیدلی دي چې د مشرانو په واسطه باندې، د سپینږیرو په واسطه باندې، د علماو په واسطه باندې، د وکیلانو په واسطه باندې خلکو ته ځان ورسوي. چې طبیعي ده چې هغه مستقیم معلومات او غیر مستقیم معلومات د ځان تفاوت لري، ولې دې باندې موږ اطمینان لرو چې هغه ابتدایي معلومات چې د ټاکنو لپاره ضرورت دی تر ډېر حده پورې خلکو ته رسیدلی.
او په دې برخه کې یوه اندېښنه دا ده، یوه ستونزه چې په تېرو انتخاباتو کې وه، په ځینو ځایونو کې نارینه و به د ښځو په ځای رایه ورکوله. د هغو کارتونو به مثلا یو نارینه به د خپل کور د ښځو کارتونه واخیستل، بیا به د رایه ورکولو مرکزونو ته لاړل او هلته به د هغو په نمایندګۍ دوی هم رایه ورکړله. نو دا یوه څرګنده سرغړونه ده د قانون څخه چې یو نارینه دی د څو ښځو په ځای رایه ورکړي. نو د داسې تخطیو د داسې سرغړونو د مخنیوي لپاره دا ځله چې په دغو انتخاباتو کې څه تدابیر نیول شوي که څنګه؟
بله، برعلاوه د دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي تدابیر د دې مسلې د مخنیوي لپاره نیولی دی، او هغه رنګ چې د ټاکنو پر ورځ د خلکو ګوتې رنګیږي هغه رنګ دومره قوت لري چې تر درې ورځو پورې باوجود د دې چې په مختلفو ګوتو باندې مونږ چې کړی ده په غوړ ګوته باندې مختلف مواد مو استعمال کړي، خو دا رنګ نه دی پاک شوی. دا یو مسله. او دوم مسله، د ټاکنو خپلواک پر څنګ تقریبا زیاتر د 240,000 مشاهدین او ناظرین او د کاندیدانو نمایندګان د ټاکنو پر ورځ د رای اچونې په مراکزو کې به حضور لري، او زه په دې مطمئن یم چې هیڅ کاندید دا اجازه به ورنه کی چې کوم څوک د بل کاندید په ګټه باندې خپل رای استعمال کی. طبیعي ده چې کوم څوک دغه سی رای غواړي استعمال کی، طبیعي ده چې دیو نفر په ګټه به تمامیږي، ولی نور هغه نمائندگان د کاندیدانو چې هلته حضور لري دوی به دا اجازه نه ورکي. او شفافیت د پروسې مستقیما دغه مشاهدین او ناظرین باندې تړلې ده، او کچيري هلته کوم تخطی لیدل کیږي نو په هغه صورت کې دوی مستقیما کولای شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مسول په واسطه او یا په واسطه د کمیسیون سم شکایت دا شکایت وکړي.
وسیق صاحب، تاسو هم یو نظر ورکړئ د ښځو د ونډې په اړه. دا ډیره مهمه ده په انتخاباتو کې، ځکه چې د ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. نو څنګه د نارینه باید څوک چې دا ښځې تشویق کړي او په هغې ورځ چې لاړ شي او د رایې ورکولو مرکزونو ته؟
مننه. څنګه چې ویل کېږي چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، او که دغه نیمایي برخه ځینې بیل کې په دې مفهوم چې نیم وجود لري او نیمایي نشته، نو هغه نشي کولی یعنی خپلو موخو ته، یعنی څرنګه چې دوی مشخص کړی او لازم دی، نشي رسېدی. په ډېر تاسف سره چې زموږ په ټولنه کې اول خو د ښځو په ارتباط، یعنی زموږ هغه سنت فرهنګ چې موجود دی، ښځې یو څه تر فشار او وقن د ښځو هغه بشري حقونه تر پښو لاندې دي، او دوی آزاد نشي کولی. مثلا دوی تعلیم په برخه کې، دوی لازم تعلیم چې یعنی څرنګه چې لازم دی چې په یو کور کې ښځه او نر، یعنی فامیل زوی او لور دواړه باید تعلیم و تحصیل وکړي، اما پاغه نظر چې زوی ته قتل کیږي اته په خارونه کې انجن ته نه قتل کیږي، یعنی دوی ته یعنی دویم لاس یعنی موجود په شکل قتل کیږي. نو څه رسی بیا اطراف ته محیط ولایاتو ته بلغر ولسوالی او کلو ته، چې هلته که په یو کلي کې پنځه کسه بوسودن یا حتمن نارینه دي، ښځینه به پکې نه وي. یو مریض چې پیدا کیږي یو نارینه ډاکټر ته نه وړي، وایي د ښځینه ډاکټر هلته نشته، څوک چې ولایت ته رسېږي هغه مري. نو په دې ارتباط زه وایم چې په دغه تناسب ښځې په دغه اجتماعي سیاسي او په مختلفو اسو کې د ژوند د ټولنې یعنی دوی په همدغه تناسب دوی برخه اخیستی شي، یعنی د دې نه که علاوه کیږي په دې مفهوم چې یو غیر طبیعي روند رامنځته کیږي او هغه خامخا یو څه مشکلات راځي کیږي. نو په دې خاطر سرل دی چې ډېر تلاش بسوي په دغه واته کلونو کې واقعا د ښځو په ارتباط ډېرې خبرې وشو، ډېر تلاش وسو او ډېر واقعا د دوی یعنی د پوهاوي په ارتباط او د دوی یعنی چې لازم آگاهي دوی پیدا کړي واقعا په دې ارتباط ډېر تلاش وسو. اما بیا هم دا یعنی کافی نه دی، یعنی موږ دغه دولت و نه توانید چې واقعا وشي کړی، یعنی دغه مشکلات موجود و او بالاخره پس دو درې کالونه وروسته ورو ورو جنګونه و دغه، چې حتی اوس په بعض مناطق یا داسې مناطق شته دی چې هلته ښځې خو ګوري د اسلام د نظره یو ښځه چې وخت چې یو چا سره واده کوي چې هغه ایجاب قبول چې وایي یعنی د زړه نه یې باید ووایي، اما که دې درنه وای نو اتمن پلاری خپه کیږي، اتمن نه یوازې خپه کیږي وزنی چې ته څنګه کولای شي. نو ته فکر کوه چې تر اوسه دغه ذهنیت مسلط دی، نو دې څنګه کولای شي چې بیا راشي دغه ته مرکز رای دهی ته هلته خپل رای وکاروي. نو په دې ارتباط تلاش بسوی وي، ډېر کوشش بسوی وي. یو خو دغه اړخ دی چې په طبیعي لحاظ دغه سې دغه روان راغلی چې د ښځې یو څه کم آگاهي هم تیته ده او په زمین کې دغه دو سنتونه چې موجود دي دوی ته ډېر اجازه نه ورکوي. بل په څنګ کې دغه امنیتي تهدیدونه موږ تاسې چې وینو دغه نه یوازې په ښځو باندې حتی په نارینه باندې هم د دوی په ګډون باندې هم منفي اغېزه کوي. څه رسېږي ښځو ته، اما بیا هم شاید ډېرې ښځې نارینه واقعا هغه کسان چې دوی لازم پوهاوی لري، دوی پیږي د خپل د رایې په استعمالولو باندې په خپل آینده باندې دقیق فکر کولی شي او په خپل اوسنی موقف باندې چې څنګه کولی شي چې د دې موقف نه ووځي. نو شاید یو تعداد ښځې یعنی تلاش وکړي او واقعا یعنی دغه ته راشي خپل رایه جرأت وکړي خپل رایه وکاروي.
جلالي صاحب، د امنیت موضوع هم ډېره مهمه ده، چې د ټول خلک د پاندې اړه ډېر اندېښنه لري. اوس د تیرو درې ورځو کې انتخابات درې ورځې پاتې دي، پرله پسې په کابل ښار کې بریدونه وسوه، ځانمرګي بریدونه وسوه د وسله والو طالبانو لخوا. تاسو څه فکر کوئ چې دغه وضعیت چې انتخابات تر ورځې پورې دلته دغسې یو ناامني د ناامنه فضا خوره وه، څنګه څه فکر کوئ چې دا به د انتخاباتو په ورځ څه تاثیر وکړي او څنګه؟
بله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي چارواکو سره په منظم ډول هماهنګي لري او غونډې ورسره لري او ټول زموږ فعالیتونه د امنیتي ارګانونو سره هماهنګ دي او دوی دا آمادګي لري چې د ټاکنو پر ورځ باندې د خلکو امنیت ونیسي. دا زنه را دوما چې تعدیدات به موجود نه وي، دا زنه را دوما چې حوادث به موجود نه وي. ولې یو ټکی ته زه اشاره کوم چې د ټاکونو پر ورځ باندې سړکونه ترافیک پر مخ باندې به تړلې وي او احتمال د دې چې یو غټ امنیتي مشکل منځته راسي ډیر ټیټ دی. پرته پر دې امنیتي ارګانونه هم ډیر کوشش کوي چې په درې کمربندونو کې د خلکو امنیت وساتي. باوجود د دې چې امنیت به ستونزې به موجود وي، مګر زما پیام خلکو ته دا دی چې که غواړي چې یو آباد افغانستان ولري، که غواړي چې یو سربلند افغانستان ولري، که غواړي چې په افغانستان کې د یو ښه ژوند خاوند وي، ښه زیربناوې ولري، نو د دې تاییدونو د تاثیر لاندې به نه راځي او راسي او خپل د دغه سیاسي حق څخه استفاده وکړي تر هغو چې یو روښانه آینده افغانستان لپاره ولرو.
مننه وسیخ صاحب. که تاسو موږ د بحث په وروستیو کې خپل نظر د امنیت په اړه، یعنې تاسو څومره اندېښمن یاست د امنیت د امنیتي مسایلو په اړه، که په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
زه فکر کوم چې د امنیت دوه بوده دی، یو داخلي دی یو خارجي. داخلي هغه دی چې زمونږ امنیتي ارګانونه په تاسف سره مخکې په اخبار کې موږ ور ویلي چې په کندوز کې د پوستې پولیسان لادرکه دي او پوسته سوځول شوی، یعنی څنګه دوی ولې جنگ نه دا کړی ګوره یعنی په کیفی لحاظ په کیفی لحاظ په پولیسو باندې ډیر کار نه درشم چې واقعا دوی خپل مسؤلیت وپیژني واقعا دوی خپل موضوع نه واقعا دفاع وکړي بل دا چې دغه عدم کفایت د امنیتي ارګانونو دا باید شوی چې یو څه د خلکو همکاري د خلکو د همکاري سطح دوی سره ټیټه وي یعنی لازم همکاري دوی سره په دې چې هغوی پوهېږي چې هغه لازم امنیت دوی ورته نشي کولی چې تأمین کړي نو په دې خاطر دوی معمولا لفین و طرف شارلان پا شکل داشکالو یعنی دوغوی سرده چی دقیقه کهی چه مقصد زان یعنی سلامت و باسی گونی چی کرده چه این دوی چه در خلق دوی خپل جوانت ترجیح ورکی اما خپل موزی دلاسه ورکی خپل آرمان خپل وطن خپل حدس نو پا دی خاطر زه امیدوارم سرالده چه امنیتی ارگانو نوایی چه مونگ یعنی لازم تدابیر نیولی اما دیر لازم تدابیر سرنگ چه فکر کهی او در حوادث کی هغه سه لازم تدابیر نده بیا هم زه امیدوارم چې در خلق در امنیتی ارگانون طول وشی کولای واقعا دوی امنیت وساتی او خلق وشی کولای پر دارز را اینه برکولون مراکز دولار شی بل پسند که واقعا دست حوادون اشته چه نغوری همسایه هیوادونه دی چه نغوری چه افغانستان مثبت هویت ولدی افغانستان واقعا اقتصاد واقعا اگر لازم پروت برسیگی واقعا در افغانستان پوها در افغانستان خلق دویوشی کولی چه نره در تمدن کاروان سره جو دوی دقیقه نغوری نو پا دی خاطر دقیقه تلاشونه بکیگی شاید دقیقه تلاشونه وشی سره لده زه امیدوارم در خپل خلکونه دقیقه توقع لرم چه سره لده طول تهدیدو خزاونر یعنی وړه ځوان ان ټول چې شرایط لري چې د ورکر کولو دوی د ورکر کولو مراکز ته په ډیر جرأت سره ولر شي خپل رائے وکړي او دنیا ته وخی او د خپل دښمنان ته وخی بل اخره چې دوی د انتخابات چې د دیموکراسي یو ډیر ښه نمونه ده یعنی دوی یعنی په دیموکراسي باندې مایان خلق او وړي چې واقعا آزاد او دیموکرات ټولنه ولري نو په دې خاطر حتی دوی خپل ژوند په خطر کې اچوي اما خپل راتلونکی ته یعنی دوی وشي کولای چې دغه دیموکراسي واقعا یعنی نهادي نشي دغه دیموکراسي واقعا خلکو ته وښيي چې د آینده لپاره نور په زور باندې یو حکومت باید را نشي هغه یعنی یوازنی لاره مسالمت آمیز لاره د انتقال قدرت هغه انتخابات ده.
جلالی صاحب زمونږ د بحث وخت په ختمېدو دی که تاسو خلکو ته د انتخاباتو په اړه څه پیغام لرئ نو مهرباني وکړئ.
زه ټول افغانانو ته خپل وړونو خوندو ته دا وایم چې دوی د دولت څخه یا د چارواکو څخه په بعضو مواردو کې انتقاد کوي او وایي چې ولې سړک مو جوړ نه ده ولې مونږ ته شاري خدمات نشته که چیرې تاسو شاري خدمات غواړئ سړک غواړئ ولې غواړئ په دې چې ته افغانې په دې چې دغه افغانستان یې کله چې افغانې نو دغه وطن تا باندې حق لري چې خپل وینو په تویدو باندې د دې وطن سرنوشت به جوړوي او په دې وطن کې فعاله ونډه به اخلي او په ټاکنو کې به ونډه اخلي.
ډیره مننه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عامه